السلام علیکم تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاستي. خبرونه د سهار پر 2 بجو هر ورځ پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوی په روان یو ساعت کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې ملالی شینواری میلمنه ده چې پروګرام به یوسف خان زدران مخته وړي. خو اوس خبرونه. اجرائیه رئیس وی د سرپل پر میرزا اولنگ کلی د وسلولو مخالفانو د حمله پاړه لمخ کی راپورونه موجود و. افغان حکومت وی د کونړ او نورستان ولایتونه له سخت امنیتی تهدیداتو سره مخامخ دي. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د الجزیره تلویزیون فعالیت بندوي. اجرائیه رئیس وی د سرپل ولایت پر میرزا اولنگ کلی د وسلوالو مخالفانو د حمله پاړه لمخ کی راپورونه موجود و او د میرزا اولنگ د پیښه مخنیوي باید سوي وي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د پیښه د قربانیانو کورنوي ته به نن مرستي ورسیږي.
حادثه بود کی مردم توقع داشتن که از
یوه داسې پیښه وه چې خلکو یې د مخنیوي تمه درلوده، ځکه د دغې حملې په اړه راپورونه موجود ول. نن به زیانمنو او بې ځایه سویو کورنیو ته مرستې ورسیږي او باید پاملرنه ورته وشي.
د سرپل ولایت سیمه ای چارواکي وایي د سید ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې 50 کسان د وسلوالو لخوا وژل سوي، چې پکې 40 محلي پولیس او ملیشا او نور ملکیان شامل دي. د سید ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې د سید په میرزا اولنګ سیمه کې د لسګونو ملکیانو په وژنه کې وسلوالو طالبانو او د داعش یو قومندان لاس درلود. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون سر لننه په ټول هیواد کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې عملي چارې پیل کړې. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د وزره مرکزونو د ارزونې لپاره زر نفري تخنیکي ټیم روزل سوی دی. ده وویل چې د ارزونې چارې به په 45 ورځو کې بشپړې سي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د کونړ او نورستان ولایتونه له سختو امنیتي تهدیداتو سره مخامخ دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغو ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلو د خلکو همکاري مهمه ده.
نورستان او کونړ ولایتونه له ډیرو سترو امنیتي تهدیداتو سره مخ دي، خو یوه نقطه چې ډیره مهمه ده هغه د خلکو همکاري ده. او که په دې برخه کې د حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري نه وي، نو په دې دوو ولایتونو کې د امنیت ټینګول اصلا ناممکن دي.
اجرائیه رئیس په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ځینو سیمو د نیولو مسله وستایله. په هرات کې یو ځانمرګ برید کوونکی له خپل لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوه کسان پرون یکشنبه د یو لسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیول سوي.
خوشبختانه کارمندان
ګمنام ریاست امنیت لنې کمرغه د هرات د ملي امنیت ګمنام کارکونکو وټونیدل. یو انتحاري چې غشتلې ځان په هرات کې منفجر کړی ونی سي. د ملي امنیت کارکونکو هغه قسم نیولې چې دغه انتحاري ته لا شوونه کوله. تاسیا زادی رادیو ته واجیست. د جوجان ولایتي اداره وی د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تشپونو ولسوال لاوان قوا سره په جګړه کې وجل سوی دی. د والی ویان وی مولا احمد شاه د افغانستان په شمال کې د کوټي شورا استازي هم وو. د جوجان د والی ویان محمد رضا غفوري ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیرش په د فیض آباد ولسوالۍ په مربوطات کې پر امنیتي پوسټه حمله وکړه چې لاوان قوا سره نشته د شپې 3 بجو دوام درلود. د والی ویان وی چې په دې نشته کې شپږ وسلوال وجل سوی چې په هغه کې د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تشپونوم ولسوال هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګیلا وروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. ټیلرسن چې نن یې په مانیلا کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې خبرې کولې وویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف سره یې په کتنې کې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پیښه وه. ټیلرسن د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دغه راز خپل روسي سیال شاغلی لاوروف ته خبرداری ورکړی چې د امریکا حکومت په مسکو کې د کرملین د هغې پریکړې په اړه چې د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د کارکوونکو د شمیر کمولو په اړه کړې د ځواب چمتووالی نیسي. اسرائیل د یک شمه پرز اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د الجزیره ټلویزیون فعالیت بندوي. اسرائیل دغه ټلویزیونی شبکه چې له قطر څخه خبرونه کوي تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورنه کړې ده. دغه پلان په داسې حال کې لنیږي چې ګڼو عرب هیوادونو د یو لړ سیاسي لنجو له کبله له مخکې په خپلو قلمرونو کې د دې ټلویزیونی شبکې دفترونه تړلي دي. د اسرائیل د ارتباطاتو وزیر ایوب کارا وویل په پام کې لري د الجزیره د خبر اعلانو مطبوعاتي جوازونه فسخ کړي، په دې توګه به په اسرائیل کې د کار کولو مخه ونیول سي او په بیت المقدس اسکی به دفترونه وتړل سي. د جنگي جنایتونو پیژندل سوی ترنوالا کارلا دیل پونتی وایي د ملګرو ملتونو له هغه کمیسیون څخه استعفا کوي چې په سوریه کې له بشري حقونو سرغړونې څیړي. هغې ویلي دغه کمیسیون هیڅ هم نه دي کړي. هغې له سویس څخه خبرېدونکي ورځپاڼې بلیک ته وویل زه نه هیلي یم ځکه نو دا دنده پرېږدم. هغې ویلي د خپل استعفا لیک به په څو ورځو کې خپلې ادارې ته ولیږي. کارلا دیل پونتی له 15 کلونو راهیسې په دغه کمیسیون کې دنده ترسره کوله. او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به تر ټولو زیات فشار راولي او بندیزونه به وربندې ولګوي. دا په اصل کې د شمالي کوریا ویلي د خپلو اټومي وسلو زیرمه بالا غشتلې کړي. په دې یو ساعته ټلیفوني مکالمه کې مون او ټرمپ وویل دوی به د شمالي کوریا د مهارولو لپاره د خپلو پخپلو کې همکاروي ته ادامه ورکړي. په ځنګړي ډول د هغو پوځي تمریناتو په درشل کې چې په پام کې د اگست میاشتې په وروستیو کې وسی د مون ویان پارک سو هین دا خبره یو کانفرنس ته وکړه.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنور دن کو السلام علیکم. تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه ل صالح محمد صالح خبریدل خوړاندې پخپرونه کې موزه یوسف زدران دوه ونیزو خبرونه ته هر کلی کوم تر درې بجو درته پروانه د خبرونه کې مخکخه خزی او دنی من نړۍ خبرونه لرو. وړاندې پخپرونه کې درته شمیرې وایم او تاسو هم را سره ګډون کولای شئ. د مخکخه خزی پخپرونه کې مو دا ونی لملالی شینواری سره آشنا کوو، هغه میرمن چې په بیلابلو برخو کې د ټولنې او هیواد لپاره د خدمت مصدر ګرځیدلې. د ملالی شینواری روانه ژبې د تحصیل سوی او تجربه د ټولنیز جوړک سره آشنایی او د خلکو سره څنګه راشه درشه هغه د محل تر لوړو موافقتونو رسولې ده. پروانه خبرونه کې تر دې دمه د ملالی د ژوند په سفر بریالي توب نو ستونزو او کړهونو غږیګو خو مخکې لدې چې لاغې سره خبرې پیل کړو فرشتي مرسلې د ژوند په اړه لګ ډیر سره ټول کړي هغه اورو.
ملالی شینواری د زرګل خان لور په 1455 مریز کال کې د هرات په ولایت کې نړۍ ته سترګې غړولې. نوموړی د ننګرهار ولایت د شینوارو اصلي اوسیدونکی دی چې د مهال په کابل کې ژوند کوي. په کابل کې د مریم له عالی لیسې څخه فارغه شوی او د لیسانس درجه سند یې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو څخه ترلاسه کړی. په 15 تقنینی دوره کې پولیس جرګه کې د کابل د خلکو استازي پاتې شوی چې په خځینه وکیلانو کې تر بل هر چا ډېرې رایې خپلې کړې وي. له تیرو څخه باندې دوه کلونو راهیسې د ټولنیزو چارو او ځوانانو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار ده. ملالی شینواری د سولې عالي شورا په ترکیب کې د ولسو ښځو له ډلې څخه ده چې 13 میاشتې په دغه شورا کې غړیتوب اعلان شو.
بلې درنو اوریدونکو د ملالی شینواری لنډ ژوندلیک مو واوریدل. تاسو شینواری سبي لکڅ ویلو نه خلاص کړی خو لا ډېر څه ویل تبن پاتې دي. تاسو خبرونه ته خراغ لاس وایم ستړي مشي ډېر زیاته مننه چې زمونږ خبرونه ته مو هغه خوند ورو بخا خبرونه ته راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیکی هیلې دې تاسو ته او تاسو د دې خبرونه درنو اوریدونکو ته ورسیږي. هیله ده چې پزړه روغ وسی.
ډیر مننه. ان شاء الله چې خبوي او تاسو د ژوند خاطرې هغه د ژوند بریالي توبونه کدو یا ورته باندې دوی به هم تشویقيږي او خبرونه کې به دوی نظرونه پیغامونه هم لرو. نو اوریدونکو کتا سره سره اړیکې نیسي 0999235540 او 0998225 کشمیري دي چې تاسو او مونږ سره وسلوي کول شي. ملالی شینواری سره مخامخ خبرې وکړي د هغه د ژوند فعالیتونو په اړه باندې وي او یا د خپل سیمو په خپل خپل سیمو کې د مخکې خزې پاړه مونږ ته خپل نظر څرګند کړي. شنواری سه استاسو د زده کړو د دورې به پیل کړو، کله مو چې زده کړې کولې یو ټینګ هوډ سره مو پیل کړې وې، کده کورنۍ تشویق او زور و چې باید تاسو درس وکړي کنه؟ ستاسو خپل هڅه وه؟
زه لینی کمرغه چې په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلې یم چې پلار مې یو څوک چې په هغه شرایطو کې چې په شینوارو کې شاید هیڅ باسواده ښځه نه وه، زما پلار وپتیله چې د دې لورانې زده کړه وکاندي، د دې لورانې هم زیات وي ماشاءالله، زما سره ټول موږ وخویندي، نو د وپتیله چې د لورانې به زده کړې کاندي. نو زه د هماغه پلار لور وم، کله چې زما پلار وفات شو زه د لسو کلو وم، او کله چې مې مور مړه کېده خدای دې وبخښي، نو زه لا ډېره ځوانه نه وم. بیا زما مور خدای دې وبخښي که په دې آخر کې ما ته مخ واړوه، ویل چې نور خویندې زما نه مشرانې دي، صرف یوه خور ما نه کشره، نو دې ویل چې زه یوازې تا ته اندېښمنه یم چې تا لوړې زده کړې ونه شوې کړې. نو ما هغه وخت د دې سره ژمنه وکړه چې زه به مې خپلې لوړې زده کړې پوره کوم، او زه به د دې ارمان همداسې
په داسې حال کې چې مور او پلار دواړه درسره نه وو،
زمونږ د بده مرغه چې د دې نعمت نه ډېر وخته بې برخې شو. خو د خدای پاک په هر کار کې یو حکمت دی. زه هغه وخت شاید ډېره خفه شوې یم، ډېره زیاته ځورېدلې یم، خو زه فکر کړم چې خدای پاک په هر کار کې د بنده د پاره ډېر ښه پلانونه هم لري، که بدې ورځې راځي ښې ورځې هم ورسره ملي. نو په ژوند کې ما ډېر کړکېچن حالتونه لیدلي، ولې کله چې انسان تر راووزي او بیا په هغه یو د سکون په یوه نقطه کې واقع شي، بیا د خپل ټول ستړیاوي یا ټول ناخوالي بیا ورته د دې په ځای چې ډېر ورته درد ورکه، بیا چې لکه د یو قهرمان احساس سړي ته
کله کله بیا سړی له ډېر درد هم خاندي هم ژاړي، داسې سندر باندې راغلي، ځکه سفر ته بند ډېر زحمت و سخت و.
زه کله کله زما کورنۍ مشکلات همیش زیاتې، یو زما د کورنۍ غړي ځینې مریضان دي ډېر، نو کله چې زه دوی د خوالی او یا یو دغه आवाज اورم، خبرې اورم، خبرې اورم، نو هغه حالت چې کله سړی ته خندا او ژړا ګډه ورشي، ژړا د بیا هم دواړه د شکر حالت.
او طبعا بیا مشران خويندو تاسو هڅولې هغه تاسو زده کړې کړي وي خپل درسونه ویلي،
ما ټول خويندې شکر الحمدلله لوستې دي، گرچې ما مشر خور خوانځي په غیر رسمي شکل نه دی لوستې، ولې بي سواد خزه نه ده لوستې، خزه ده امي اي ديني زده کړې دي، او امي په څنګ کې بیا د سواد زده کړه وکړه، چې زما مور هم خدای دې وبخي په خپل وخت کې بیا د سواد زده کړه وکړه، چې دا مې د ټول د پلار برکت او هغه ته د خدای جنتونه به نصیب
کړه. تاسو د خپل کور سره چې کوم ژمنه کړې وغه پوره کړه، تر لیسانس درجه مو زده کړې وکړې، وړاندې مو بیا تب مستقیما کار پیل کړو کنه؟ الله د
هڅو چې څنګه فارغه شوم، ما د زده کړې او کاري ګډ شروع کړل، ځکه ما ته څوک نه و چې زما د زده کړې پیسې راکاندې، زنه مجبور شوم. هغه وخت ما صرف عمر د ولسو کالو چې ما ولین کار شروع ک، لومړی کار مې دا و چې زه د حق الزحمایي د معلم شوم، په هغه خوانځي کې چې ما په خپل ابتدایي خوانځي لوستم، زه چونالته ډیره مشهوره هم د معلمانو پیژندم، او خصوصا مدیر پیژندم، مدیر صاحب هم درد زم زما هڅه اونکه، نو بیا زه په مغی مکتب کې د خپل اول سکلو ما خو بیا دیږي چې اته د شاګردانو سره مې ډیر تفاوت نه لرل، ما
او
معلم
او طبعا لومړی سره مو چې کار پیل کو یا زده کړم پیل کولې، دا به مو انګیرل چې خو به د خبرې بدر پسې وي، د ټولو ته څنګه وګور کړو؟
نه هغه وخت خو به هیڅ ډیر مشکلات، ځکه تاسو پیږي چې په یو ټولنه کې چې اوس څنګه دومره لوستې خزې لرو، دومره خبرې شته دي، نو که هغه وخت کې چې موږ نوی هغه خصوصا په شینوارو کې نوی پیل کوونکي کورنۍ نه و چې موږ ښوونځي ته تلو، ما لوړې زده کړې کړې، او بیا مور پلار هم را سره نه و، نو موږ به خپل هغه نوم هم ساته او خصوصا ماته می د پلار نوم عزت ډیر زیات مهمه. تر ډیر وخت ما چاته نویل زده چالوري ما ویل خدای مکړه چې زما د خاطر زما پلار بدنامه نشي. ځکه دلته د لورانی اکثرا د کور حیا ګڼل کیږي. په داس حال کې چې زه مخالفه يم د خبرې زم چې لور او زوی دواړه د کړې شي چې ښه او بد وسیږي. یوازې لورانی نه دي چې ستاسو حیا ده، ستاسو ځامن هم ستاسو حیا کې دي.
تاسو چوس زده کړې کړي د نورو خويندو یادونه مو مکړه. فکر نه کوي چې د ځامن او یاد کور کې دورونو تشموډه کړي ځکه تاسو اوس کار کوي زده کړې مو کړي نوم لري ارزو.
زما په کور کې اوس دغه خبره چې څوک وایي چې جلې نشي کړې دا خبره بالکل نشته. فضل له خدای ده زما خورځې دي زما اوریرې دي زما او سرمایه گذاری هم موږ په لور او زوی باندې یو برابر کړو. زما کورنۍ نو یو مستثنی کورنۍ نن جوړه شوې ځکه داس کورنۍ په افغانستان کې ډېری کمی چې په جلې سرمایه گذاری وکړه، په جلې باندې باور وکړه او د جلې ته داسې ونه ګورې چې دا یو کمزور جنس
ده.
او زه یو شی ډېر ښه دغه لرم. زما پلار به همیشه ویل چې زما لورانې به د خلکو د زامنو نه مخکې. نو زه فکر کوم چې هغه دعا ده زما د پلار موږ سره زموږ د کور جینکۍ نه همیشه تکړه ای.
او اردوونکو ته شمیره هم وایم 0993 543 540 0923 525 موږ تر دا اړیکو شمیرې دي. دا اونۍ مو ملالې شینواري د مخکې ښځې په خبرونه کې ملمانه ده. تاسو دغه د ژوند په اړه څه خاطرې لري او یا د خپل سیمو کې د مخکې ښځو څخه څه تصویر کولای شي را سره اړیکه ونیسئ. ستاسو لنډ پیغام نظر او پوښتنې اخلو. اردوونکو ته هم ورزو وروسته په خبرونه کې له تاسو سره هم پاتې کېږو. خپل ځان راته معرفي کړئ او کراته وایي چې کوم ځای نه اړیکه نیولې. بلې زمونږ خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشئ. زمونږ غږ اوري، ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده، لطفاً که خبرې وکړئ. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي عبیدالله عبید چې اړیکه را سره شته. بل اوریدونکی البته خبرونه ته بخیر راغلی، لطفاً خبرې وکړئ.
سلامونه همیکه هلی مومنه.
وعلیکم السلام، مهرباني ځان دې معرفي کړه.
مننه کوم در سره پالې کېما فلغفار پردیس زابل ولایت څخه.
غفار پردیس لزابل ډیر زیات په خیر راغلی. تاسو اتمن د ملالې شنواری له هڅو خبر شوی یی وړاندې خبرونه مو زمونږ سره تعقیب کړی وي. څه به ویل غواړي؟
مننه کوم بلې هو ګران خور خبرې مو واره ولې په دې خبرې زه تمننه سي خپل هوا د خپل خوند لپاره زیار باسي او کنم دا سي د شوا په اړه درته وایم. زه خپل د زابل ولایت د چپان ولسوالۍ تحصیل ته نوی بسر نه کلي اوسېدونکی یم. هلته تاب پوهنیز مرکزونه دا هېڅ هم نشته. کله چې د سواد په اړه د چاته نمبر واخلي سارا خلکو ته هغه ډېر بد خوندې باید درس ووایي. خوندې کې څوک پوهېږي چاته یې ګټه معلومېږي چې درس ووایي درس څونه ګټه لري ځکه چې موږ ته معلومېږي چې موږ باید یو موږ ولې موږ څونه وایي یو ډاکټر به څوک جوړېدای شي. اکثره خلک داسې دي فکر سره و نارینه ډاکټر ته نرمن ورولین لانه ودانه محرمه سوی دي وګوري هم ویرانځ وګوري وایا کوم څه کار وکړو چې زموږ جمهور به خپل هواد ته یو کمپیوټر له کومه ځای څخه راول خرید څخه آیا یو مزه راول خرید څخه یا یو ډاکټر به له کومه ځای راول یو نرس به له کومه ځای راول. تاسو د خزه ونده ته مثبت نظر ګورئ او مهمه ګڼئ. بلې هو دا ډېر د خوند په اړه په نامه درس د ولایتي شورا په اړه د وکیلانو د کمپیوټرانو د نرسانو په هر څه باره کې باید چې موږ فکر وکړو باید چې موږ درس ووایو. لومړی دا درته وایم ما پیغامونه هم پرېښي دي نو نه پوهېږم چې نسسوي وي که نه. موږ ولسوالۍ کې د پوهنیز مرکزونه درس
پوهنه لري.
هیله کوم مشغله زغله ځواني مشغله د سواده په معنا نو څه معنا ځوان دي په اړه خبرې کوي خو دا نظر دې کوونه
ډیره مننه
پر مختګ ورته غواړو ډیره مننه.
دا چې څنګه تاسو د سیمې خلک په ټول افغانستان کې څنګه کولای شي هغه څه بریالي توبنه چې ملالې شنواري کسب کړی دي تر لاسه کړی وړاندې خبرونه کې او ری تاسو ولې تاسو نو بد تاسو نو خبرونه ته بخیر راغلی. بل اوردونکو امر سره د ستړي مشه پر دې سب یوازې نظر درلود پښتنه نه درلود. تاسو خبرونه ته بخیر راغلی.
سلام علیکم تاسو ته شنواري سره.
وعلیکم السلام.
احمد خان شنوار زحمت در کومه د نګرار لای د شلوز نازن مسفریونه.
احمد خان ډیر زیات په خیر راغلی. خبرونه ته مهرباني د خپل استاد چې دلته حکومت کوم لوی ونډل لري او فعالیتونه تاسو خبر شوي څه ویل غواړي؟
غوښتم چې د شینواري سیمه نه یو غوښتنه وکړم، هغه په دې ډول چې تاسو د شینواري سیمو کې چې کومو سیمو کې خو تاسو چې په وړاندې وویل چې دا په هرات کې پیدا شوي، پیدا یې خو په شینوارو کې نه دی، خو بیا هم که د شینوارو دپاره څه کړي او د راتلونکي دپاره څه پلانونه لري، که کوم کارونه یې کړي دي هغه یې تعقیب.
پښتنه به واخلو خو هغه اوس د افغانستان په کچه کار کوي، او مخکې مو وویل چې هغه د کابل ولایت څخه ولسي جرګې ته کاندید هم او کامیابه شوی هم و. تاسو ته به مطمئن لږ ډېر څه ویل لري. بل اوریدونکو ته زو خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مه شئ. د اغلی شینواري د ژوند په اړه کراته ووایه که څه پوښتنه لري هغه هم اخلو. مهرباني. وعلیکم السلام.
عبدالرحمن ننګرهار
نه. او مهرباني.
منګم ډېر خوښ یو چې زمونږ د ننګرهار نه یعنې په دې سوی یو ځانانه یو ښځه لرو که نه
مخکې که ځم.
نو پوښتنه مې دا ده چې دې څو بچیان
ډیر تړاو نه لري شخصي پوښتنې ته ځواب وایي یا نه هغه به خپله ووایي. تاسو پوښتنه وکړئ، تاسو فعالیتونو ته په ټوله کې په څه نظر ګورئ؟ هغه دمګړۍ د افغانستان د سولې په عالي شورا کې ده، څه پیغام به ورته لرئ، څه موضوعات تعقیب کړي ستاسو په نظر؟
دا خو موږ خو مثبت ورته ځکه ګورو چې دا د یو وخت بی بی سي خبریاله وه، د دې ستونزې د خپلې لیدلې د ټولنې کنه
ملالی شینواری سره خبرې کوو، دغه له ژوند سره آشنا کېږي. ستړي مشه. بلی ستاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفاً خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
مهرباني. وعلیکم السلام. احمد احمد هلال ننګرهار مسلسل شینوار صاحب خلکو باندې ګران.
وعلیکم السلام.
ډېره زیاته مهرباني. هلال احمد عبدالرحمن احمد خان شینواری او غفار جاوید احمد، ډېره مننه شینواری صاحب. ځینو اوریدونکو نظرونه ستاسو د کار ته په مثبت نظر کتل خوشاله وو. ځینې پوښتنې هم کوم ته ځواب ورکوئ تاسو خپل انتخاب.
افغانستان د ستونزو نه ډېرې زیاتې دي، زه پوهېږم. په خپله باندې د زابل ولایت یوه ښه نمونه ده چې هلته په رښتیا هم د جګړو د کبله د ښوونځیو دروازې تړلې دي. بالکل شته، او دې دپاره باید موږ کار وکړو. دا هم زه منم. ما یو څو موده وړاندې د رئیس صاحب جمهور ته یو طرحه وړاندې کړه چې په هغې کې د ښځو د خصوصاً د جګړه ځپلو ښځو د جګړه ځپلو سیمو دپاره یوه طرحه وه چې څنګه وکړی شو چې هغه ښځې چې یا هغه نجونې چې په داسې یو سیمو کې دي چې هلته ښوونځی نشته، هلته د جینکیانو دپاره د تعلیم زمینه نه ده برابر، هلته معلمه ښځه نشته، نو بیا دا څنګه موږ روزلی شو، دا څنګه موږ لاره ورته خلاصولی شو؟ موږ ورته ما ورته طرحه ورکړې وه، او لا هم شاید ورسره یو کېدای شي چې د پام وړې هم وګرځېږي. ما تاسو پوهېږي چې زه صرف یوازې نظر ورکولی شم رئیس صاحب ته، او ما دا خپل کار کړی دی. پاتې شوه دا چې زه شینواری یم، او ام دغه اوس هم زما کور کې شاید ملمانه را کړ د شینوار نه ناست دي. کله چې څومره زکړی شم هغومره ورسره همکاري لرم. زما شینوار شپږ ولسوالۍ دي، او زه د ټولو یم، یوازې د یوې ولسوالۍ نه یم. خصوصا د تعلیم په برخه کې ډېرې سختې ستونزې لري. موږ موین صاحب سره ما اتا ځانګړې خبرې کړې دي په دې اړوند چې څنګه وکړی شو چې په شینوارو کې موږ د تعلیم کچه لوړه بوزو، او خصوصا هغه ستونزې په ګوته کړو چې څنګه لاره ورته هوارول شي.
شینواري خپل سیمه در باندې حق لري، خو دا مال تاسو د افغانستان شمول.
بالکل، افغانستان شمول فکر کړم، اما افغانستان کې هم زما سیمه په هغه سیمه کې چې زما ته د ټولو نه زیاته لومړیتوب نه لري. اما یعنې داسې نه یم چې زه بیخي اما دغه ټولې سیمې چې جګړې پکې روانې دي دا زما لپاره لومړیتوب لري، ځکه لري که چا چرته موږ دوی د پاره کار و نه کړو. دی دلته به ماغسی بی سوادی، نالوستی، فقر، بیچارگی، تنگدستی دا به ای او بیا به دا د جګړې سبب ګرځيږي. چون زه د سولې په برخه کې هم فعال یم، نو زه د سولې په برخه کې هم هلې ځلې کړم، نو دا ټولې سیمې زما سره زما په سوچ کې دي، زما په زړه کې دي چې زه غواړم ورته کار وکړم.
د سولې موضوع یاد شوه چې په همدې ځای لږ خبرې وکړو. تاسو خو سولې عالي شورا غړی یم، تیر کال چې موږ تاسو سره مصاحبه لرله، مرکم لرله، تاسو قطر ته سفر کړو، پاکستان ته سفر کړو. بیا مهمه خبره دا وه چې تاسو سره طالب کوم پلاوی چې خبرې کړي وي، تاسو ویلي چې هغوی وژړل، حتی د افغانستان واقعیت هغې خبر بیا موږ وژړولو. هغه اصلا داستان څنګه و؟
اصلا داسې و چې زه ته یو ناڅاپي ماته چا وویل چې تاسو غواړئ چې هغه وخت زه د ولسمشر سلاحکار نه وم، نو ماته بلنه راکړه چې آیا سولې پروګرامونو کې غواړي چې ګډون وکړي. موږ قطر ته سفر لرو او مخامخ طالبانو سره کینو. بله ښځه به هم نه وي، دوه جینکیانې را سره وي، خو هغو په هغه دغه کې وي، یعنی هغه کسانو چې فسیلیټری کړه. زه څوک وم چې په هغه حیات کې باید ناست وای؟ یعنی دا دی ته ټرک ټو خبرې وي. ټرک ټو خبرې یعنی مستقیما د دولت او د دغه مینځ کې نه کیږي، د خلکو او د مخالف وسله والو ډلو په مینځ کې کیږي. نو کله چې زه د خلکو په استازیتوب هلته لاړم، نو زما وظیفه دا وه چې زه د خلکو پیغام هلته ورسوم، خصوصا د ښځو پیغام ورسوم. کلونه کیږي چې زموږ خویندې چې کله هم ټوپک ته لاس نه دی کړی د جګړو قربانی کیږي، کلی زامن دي، کلی ورونه دي، او کلی هم د ژوند ملګری دي چې پکې لاس د لاسه ورکي. نو ما هم د هغوی انځور هغوی ته وړاندې کړ، ځکه زه کله چې خبرې کړم د زړه نه کړم او هغې کې زریا نه کړم، نو هغې د کبله د مقابل لوري باندې هم اغیز کاندي. نو له نیکه مرغه چې په هغوی هم اغیز وکړ، او د یو کس ویل چې زما د سترګو نه اوښکې راغلې په نامه د جان محمد محمد د نیو، چې فکر کړم هغه د طالبانو یو قندهارې یو سړی و، هغه ما سره خبرې وروسته وکړي. زما د سولې په برخه کې هلې ځلې هم همدا دي چې که نارینه سوله نه غواړي نو هغو به خپل کار کولی. زه سوله غواړم، ځکه یې غواړم چې زما جګړه نه دی زده، او زه د هغه ښځو استازیتوب په دغه کار کې کړم چې صرف و صرف قربانیانې دي.
او د دوه نور اوردونکو پوښتنې ته هم ورځو په دې برخه کې. سولې موضوع او ماته موضوع را یاد شوه، باید پوښتنه مې کړې وای. هلال احمد ویلې د ښځو لپاره مو څه کړي؟
ما په دغه لکه څنګه چې تاسو ویل چې د ښځو ما کوشش کړی چې هر کله هغه رښتینی غږ تر یو ځای پورې ورسوم. دا ورته مې د اتم د مارچ پروګرام کې له ولسمشر سره او د ولسمشر له مېرمنې وغوښته چې آیا تاسو په خپل حاضر یستئ چې هغه د کلي ښځه تاسو ته راشي او کینی؟ نور خو ملالۍ شینوارې تاسو ته کېناسته، داسې ښځې چې لوستې دي دوی کېناستې، دغه نالوستو د ښځو ته ور خلاص کړی. بیا دوی زما سره خبره ومنله. تقریبا موږ یو 50 کسه ښځې د ډېرو لرو پرتو سیمو نه راوستې، چې په دې کې البته د ننګرهار نه هم وې، او په دې کې د داعش هغه نه راتښتېدلې کورنیو مېرمنې وې، خصوصا هغه مېرمنې وې چې هغه اته کسه یا نه څومره کسانو چې په شینوارو کې په بمونو باندې دا کسان کېنول. د دوی مېرمنې هم یو څلور کسه موږ راوستې کېناستې، د دوی دردونه موږ واورېده او یو څه مرسته هم ورسره وشوه. یوازې هغوی زموږ هدف نه و چې یوازې هغه 50 سره موږ کومک وکړو. ما غوښته چې په 50 کې د 15 لکو ښځو اوازې او هغه رښتینی انځور چې بالاخره رئیس د جمهور او مېرمنې په خپله پوهیږي چې دغه ښځې په کوم ځای کې مشکل لري. شاید د ښار ښځې یو ډول مشکل ولري، د کلي ښځه بل ډول مشکل ولري. نو زه کوشش کړم چې خپله واورم. زه په خپل کور کې لاوسه پورې زه د ولس نه وتلې ښځه نه یم. زه لاوسه پورې په زری موټرو کې نه ګرځم او نه باډي ګاردان ګرځوم. زه ډېر عادي ژوند کړم او ډېر عادي لاوسه پورې د خلکو په منځ کې یم، لاوسه پورې هماغسې خبریاله یم او هماغه سطح باندې ښځه یم. ولو که ما ډېر لوړې چوکۍ باندې کار وکړم، ما ته هغه مهم نه دي، چوکۍ نه دي مهم. لوړ انسان هغه دی چې کینی په خاورو کې کینی، اما خلکو ورته عزت د یو پاچا ورکاندي. نو زه کله نه یم وتلې د ټولنې نه چې څوک فکر وکړي چې ونو ملالۍ اوس لاړې هلته ورسېدي اوس موږ څه کوي. زه اوسه پورې سودا د خپل کور خپله اخلم، زه اوسه پورې په بازار کې خپله ګرځېږم، زه د خلکو سره ناسته ولاړلم، کلی ولس جدین لری نه یما ما تاسو نن مې جدا غنن سهار ما شاید د شینوار جوار خوړلی نو شاید به تاسو باور نه کړی.
بلې د موافقتونو همدې راسته رازو کڅم تاسو ځان پټولنه کې احساس او لهم پټولنه کې ځان غنی اوردن کو ته مو ویل ارڅو وازه اما څنګه تر دې ځای ورسیدلې تاسو پلمړی سر کې په ورسنه کې کار کو ورسته اوس دوه درې وظیفې یو ځای لري د جمهور مشاور د سولې پالی شورا کې ترکیب جوړخ کې تاسو او څو وظیفه مختلف
ګورې دا یو څه جرأت غواړي سچ کله بي بي سي تراتله مول دا یو جرأت زکه زه د یو داس کورنۍ ومه چې هغه د دې وړاندې نه څوک رادیو ټلویزیون کې د شانو کې کار نه کړي او زه خپل هم خبریاله نه ما حقوق لوستي یو جرأت مې وکړ چې راځه زه د کله چې زه شینوارو کې ما غوښ کې ما د خځو ژوند لیدلې او ما لیدلې چې هغه څنګه په سر باندې وبر اوړي څنګه خس راوړي څنګه غوال وشي څنګه ډاکټر ته ځي ترکم ناخوالې لري ترکم بیچاره دي ترکم مظلوم دي او څنګه خواري دي د ژوند نورې قصې هم دا غوي دي نو کله چې مې دا په خپل لیدا نو ما ځان سره سوچو کې دغه خبرې به زه څه وخت رسول شم او څنګه به دې ته د حل لارې فکر کوم نو هغه شی د دې سبب شو چې زه ژورنالیست شوم یا خبریال شوم چې کله زه خبریال شوم نو زما اولین یا لومړنی کارونه هم دا و چې زه ټولنیز رپورټونه به مې ډیر زیات کړم تر شینوارو لاړم تر پکتیا لاړم تر پکتیکا لاړم تر هرات لاړم د افغانستان ګوټ ګوټ مې وکړ او خاص خاص ما د کیګډیو د لاندې نه مې د خلکو غوونه راپورته کړ او خبره مې کړو دا مې د ژوند تر ټولو خوندور حالت چې زه به د خلکو سره وم او خصوصا د کوچیانو هغه رپورټ مې هیڅ خپل نه یریږي چې په ما یې غږ وکړ او ما ورته ویل دا سپید در وتړه کنه نو دا یو هغه زما د ژوند تر ټولو خوندور حالت مو دردونکي حالت مو هغه تاسو چې ویل چې خنده او ژړا پکې امدغه حالت دي او بیا کله چې دا خبره مې ولیدې چې په افغانستان کې په سیاست کې خځې نشته او خصوصا زه د یو داسې ټولنې غړی یم چې الته د لوستې خځې کمې دي نو طبعا چې ماته یو میدان خالی شو په دې کې اوس ضرور دا و چې څوک یو ګام کې دي نو ما دا هر څه چې دا ټول څومره شهرت مې چې په بی بی سي کې ترلاسه کړی او دا مې شاته کې خود ما ویل زه سیاست ته ځم د خځو دپاره د خپل جنس دپاره او د خپل ولس د پاره ځم نو ما دا قدم کې خود او دویم قدم مې د ولسی جرګې غړی شوم بیا د ولسی جرګې نو وروسته ما دوه کاله د اقتصاد په وزارت کې د وزیر مشاور او پاتې شوم بیا هغه نو وروسته دوه کاله ز په نیویارک کې د ډیپلوماټ په توګه ومه چې دا قسمت زما په سوانیو کې نور راغله او څنګه ته زه هر کله یو مدني فعال پاتې شوم هم دا اوس چې د ولسمشر سلاکار هم يم ز مدنی
فعالیتونه د بریا راز موردون کو ته ویلې تبن هغه مېرمنې چې غواړي تاسو په پله باندې پل کې دی دوی ته ما فارمولا او فارمټ جوړ کو دا چې څنګه سي وړاندې اوردون کو ته هم ورزو چې څه ویل غواړي تاسو د ژوند پاړه باندې او خپل څه کول غواړي خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی تاسو اړیکه زمونږ سره وصل د لطفن خپل مزان معرفي کړئ بله وعلیکم السلام زاند معرفی کړه سره نه سلام دراغه ما کلام درانغه مهرباني او استاسو اړیکه پاک صفانه د غږ د خنراز یم دومره مو ویل چې تاسو ملالۍ شنواری ابتکار کړی او تاسو په ویاړې د مو اوریدل بل اوریدونکو ته ورزو ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی بلې استاسو اړیکه دا وخت زمونږ سره وصل د لطفن خبرې وکړي بلې مهرباني تو خې سه زمونږ مشنه اوریدونکو ډیر زیات بخیر راغلی ستړي مشي
او تاسو محترم ملمنی او ټول اوریدونکو ته د مننې د سلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر راغلی مهرباني
دې خوشاله چې تاسو مې ډیر سمې لمنا یو ستوري ته او مې خوشاله چې دې زغ ارو د کوم لالي چې واره د ملت ټول وګړي او افغانان یې پیژني د دې غیرت
اخلاق ملي کله د قدر ور دي مور د قدر پر سر ګورو خدای دې وکړي چې مور نور هم دغه مخکښ شې ولرو او خدای دې ولرو وکأن په دې وخت عصر کې وخذو ته ډیر اهمیت وکړو ځکه چې خدای دا الله دې هغه دې مترجم وطن و نارینه و تموز و منوسی خیانت هم انشاءالله نکوی نموز لجه ده خدا پختن لروسی ده با ده سولی پا بارا چی ده خوز ده سولی ده علی هم ده خدای جه ده قدرت وار کسی ده مظلوم ملت لگین و ده خبور تکی نموز لجه ده پختن لروسی ده با چون حتی اوحان نموز ده ملت ده پارا زنگلی خدمتون و که خاص تن ده سولی پا بارا کی
ډیره مننه ستاسو پوښتنه مو واخسته او د دې پاړه باندې ستاسو نظر هم تخې سپ ډیره مننه خیر ستاسو اړیکنه بل اردن کې توم ورزو په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشه بلې مهرباني د رادیو غږ بند کړئ ټلیفون له لارې سره خبرې وکړئ خیر اوسه د کوم ولایت نه اورم بالکل اورم مهربانی خیال محمد ورور
ستاسو
ډیر مننه خیر او سیخ پرونه دی لپاره تعقیب کړی د زمونږ سره د مخکې کې چې سیخ پرونه دا وملالې شنواری زمونږ ملمنه ده نن مهربانی خیال محمد سلام وکړو خبرې نه درلودلې ډیر مننه چې خبرونه را سره اوري یو بل اوریدونکو هم اخلوص تړي مې خبرونه ته بخیر راغلې بلې ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده لطفا خبرې وکړي خا دا اوریدونکو هم فکر کوم خبرې نه کوي اما که تاسو د خزي د ژوند او پټولنه کې د دوی د ونډې پاړه پیغامونه لري نو موږ یو وخت ستون کې ماشين شمیره هم لرو
بلې سلام علیکم
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 شمیره ده قاری سه پښتون ډیر زیات بخیر راغلی خبرونه تستړي مشي
اول از درام صاحب ډیر په زحمت رخصویم سلام الله تاسو باندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکون خوري دونکو ته
وعلیکم السلام
اغلی درنی انجل مجا ته شنواری ته سلام الله
مهربانی
بلې سوخان زدران واقعا تر نظر بچری را وکړه چې دا د ویشي اغلی شنواری خو چې د ویشي راځو تر اغله په اول ورځ ما د جزا غوړې نو ما غوښتل چې کله مستقیمه نه جزا غوړې مخ اوس
دا اوس خبره ور سره کولای شي قاری پښتون همدا ملمنه ده نن تاسو خاطرې تر لری هغه کراته وی لا بخي پروانه به خوندورش
بله ما کله چې دغه پروګرامونه اولانه کول په دغه ویژه په دغه ویژه په راځي کې په هغه وخت به ان شاء الله دا نو کبه و چې څنګه نه کړی نو دا هغه وخت زره دې سره دې سره بل نه تر کې خاطر لر م افتخار وکوم نه م افتخار وکوم که څوک ما دیموکرات یم افتخار وکوم او کوم دا سم ولا بولم
قاری سپتاس خپل د قدر وړي
نظر تاسو حق دی ورکول شي د یو میرمن ونده یو میرمن ونده په ټولنه کې هغه پاړه مونږ مخکې دلته غیتلې علماء سره تاسو نظر هم پغړ اما اوس هغه څو دند مختوړی تاسو د هغه د سفر ته بیان کړو ستونزې ګاللې دی فکر کوي اوس تر بریالي تو برسولي هغه یو مخکې میرمن غنی زدران
صاحب ما د ستاسو په اړه کې کزه کڅو کې نه دا وای او تاسو هم دا و پوېږي کزه په خپل په کورنۍ کې وشدل يم خو د پدینی علوم کې تیران ز ډاکټرال لرم باوجود د دې زده شوز مدافع يم کله څو خبر او ز خپل مبارزه جاری ساتم او روانه مبارزه می جاری ساتل د بار بار د علماء او په مجلس کې ما دا خبره کړې بیا هم کوم کڅو په مناظره تیار يم خو تر هغه نظر به سره کېږي افغانستان په مناظره نو سره پېچل کېږي
همداسې
خبره دا ده اڅه خو دې زما زړه خوش کړي چې تاسو د ملالۍ شنواري نوم واخستې زما ملالۍ ملاله مې وندې په یاد باندې راغله ما خپل په سیره معلومات باروت شپېلې مراولې ما ته توپک مرمې مراولې او د مې وندې ملالۍ ورور يم بچانو بس سينور مې مورانه وې دا ما خپل په شیر کې وې نو خبره دا ده چې دې چې خپل سوانه بیانوله زما زړه خوش کړي چې واقعا دا په صغیره پاته شه او بیا
نو د ټول هڅو ته فکر کوي چې هغه تر خبرې الی ته بون رسیدلې ده
زه فکر کوم چې واقعا هغه او هغه د دې د مور کنټوب او د دې د پلار د دنیا څخه تل وفات کم بریالي میرمن د خدای تر دغه بریالي کې خو دې قصنه جن لره فیسه پروګرام وکړه
مهرباني
اول پوښتنه خو مې دا ده شنواری خور پوښتنه مې ستاسو مستقیم دا ده چې تاسو خو اوسه سلاکار یاست په ټولنیزو ارسو کې د ځوانانو په دغه په چارو کې تاسو څومره د دې میرمنو ږغ یا څومره د ځوانانو ږغ د پروفیسر وزر رسولی دي چون چې ځوانان په قراته ملت کې د ملت د ملا تیر دی او ستاسو په دوره کې اوس رئیس جمهور څومره ستاسو خبرې اورېدلې دي
پښتون جواب شي ډېرې پښتنې لپاتې شي نواری
صاحب زبا پختون سب نه ډیره زیاته مننه وکړم چې د خځو د حقونو مدافع دي یعنی زما د حق مدافع دي دا ما ته پر ډیره خوشاله خبره ده ما حقوق او سیاسي علوم لوستي دي او په سیاسي علوم کې هم منګه بیا یو برخه لرله د فامیل حقوق چې هغه د اسلام د پلوه منګه یو بل د غرم لرل چې د اسلامي حقوق د اسلام د پلوه غم منګ لوسته جزاء حقوق د اسلام د پلوه غم منګ لوسته او په څنګ کې منګه د نه نوی مادی د فقه تی دی هغه هم منګ لوسته وی او هغه فقهي قاعده دی هغه د قاعده فقهي وی په څنګ کې کله چې شینواره ته لاړم نو زما د ډیر کتاب سره چې شوق ما ډیر کتابونه لوسته او هغه وخت کې نو بیا د زما ترزوی د پاکستان نه راغله وغه ډیر زیات کتابونه د اردو ژبه راوړي وغه په اردو ژبه کې د اسلامي کتابونه ډیر راوړي نو لنی کمرغه چې ما بیا په مختلفو برخو کې اته ما مثلا د وهابیت کتابونه چې دي د دوی په حساب باندې وي د وهابیانو کتابونه هغه مې هم د ولوسته زه ټول شیان ولما او مطالعه مې لپاره علي د علي شریعتي کتابونه مې ولوسته چې هغه هم
کافي مطالعه لري په دې برخه کې
یعنی د اسلام د پلوه مې ځان اول خيار کې چې د ازما څه شه ده وزیرانه څنګه نشي خو
بالکل
او پات شو د زوانانو میرمنو غږ وو لاند راتلونکي کې پروګرامونه لرو ان شاء الله چې البته ما تاسو ویل چې زه اواز د ولسمشر سلاکار نه يم زه یو مدني فعال يم زه د یو مدني خوځښت ډیر عمده برخه کې کار کړم او د غوی د طریقه هم ځین کارونه د زوانانو لپاره د خځو لپاره د تر سره کوم
ولسمشر مو څومره خبري
او ولسمشر می خبري او او زیاتره خبرې زما د ځوانانو د خځو په اړه باندې نور را سره زما خبرې نه اوري واضح به وي زما د ولسمشر خپل سلاکار نو زه بیا په هغه په برخه کې کار نه کړم او دوی زما په کار کې کار نه لري نو زما سره بیا دوی د خځو په اړه ما تاسو ته څو موده مخکې ورته تر هور کړی چې اغه نو ما ور باندې ډیر کار وکړ چې د زور ته لیکل شیان ورکوم یواز داس نه چې زور ته کینم او څورته کوم دا ولس مشر کار غوړی او کاغذ غوړی نو ما په کاغذونو کې ډیر څورته ورکړی دي ولز خو د یعنی دا څنګه ده چې زه فکر کړم چې ټول شین بز ما ومني ځکه زه هم عقل کول نه یم نو څه چې خیغه به منی کنه نو زه خپل نظریات تر تور کوم خدای دې کچې زما نظریات سمي د دې ټولنې د غوښتنو سره برابرۍ او د عمل جما واغوستل شي کم قسمتونه نه امکان ونه لري بیا زه غد مدني ټولنې د لرنه عملي
پښتون توان ځوابونه خسته تو خسته د سولې لپاره تاسو
د سولې لپاره زه ما ویل ک ټول نارینه یو خواته شي چې نا صادق اوسي یو ملالې شینواري هم کافی ده چې د سولې په برخه کې صادقانه هلې ځلې وکړه زه د سولې لپاره ژمنه يم په دې نه شرمېږم ځکه زه د یو ضرورت په توګه احساسوم زه په دې هیواد کې شوم لویا شوم او ان شاء الله چې مرګ به مې هم امدلته ځکه زه د مرګ دغه نه پېږم د خدای پاک په پلانونو سره زه ډیر نه یم
په ډیر خلکو تاسو نوم د میوندې ملالې نوم یادوي
ولزه خوشبختانه ویم یعنی کمرغه ویم
جدا خوګلې
دا نوم په ما باندې هم ګران دی، د دې لپاره نه چې زما نوم دی، د دې لپاره چې دا د تاریخ یوه ډېره پیاوړې ښځه تېره شوې د افغانستان د تاریخ یوه برخه، او کېدای شي زه هم کېدای شي نه زه د همغې هغې د کابله زه ملالی یم. نو یو وخت ما په احمد شاه بابا مینه کې مې کار کړ، نو هغلته مې نیالګي کینول، نو هغه خلکو ما ته ویل چې دغه څلور لارې به ستا په نامه کړو. ما ویل زما په نامه یې کړې، یا د ملالۍ وای ونډي په نامه یې کړې، زما په نامه ته وایېږي. ټولو را ته وخندل، وای اوس چې چېرته ملالیان یې، هغه به ته ما چې زه په هره ملالۍ کې ځان ګورم.
داسې ده. دا ټول سفر چې تاسو زحمتونه هم ګاللي، بریالیتوبونو ته هم رسېدلی یې، په څه شي ډېر ویاړ یا هغه څه چې تاسو کورنۍ ته ویاړ درکړی وي، تاسو ته خپله د ویاړ احساس کیږي؟
تر ټولو زیات چې زه د خوشاله یم د لانه چې زه ښځه پیدا کړی. زه پوهیږم چې شاید ډېر ښځې به فکر کړي چې ښځه یعنی یو ناقصه انسان، خو زه فکر کړم چې او ډېرې ښځې ماته وایي که نه زما نیا به هم دا خبره ماته کړه چې نارینه په لویه ورځ پیدا دي، خو که زه په یوه وړه ورځ کې پیدا هم یم، زه د خدای نه شکر گزاره یم. او زما دپاره زما ښځېتوب ویاړ دی، ځکه زه یو عادي انسان نه وم، زه یوه پیاوړې انسان وم چې خدای پاک په داسې یوه ټولنه کې چې جنس الته یوه ننګونه ده ستا په وړاندې، زه په یوه داسې ټولنه کې چې ښځې ته د انسان درجه نه ورکول کېږي، څوک ورته عاجزه وایي، څوک ورته بیچاره سرتور او تور سرې وایي، څوک ورته یو نوم رنګارنګ نومونه، موږ پکې خپل نوم هم ماته کله کله یرو، څوک راته خور مور وایي. زه وایم زه انسانه یم، او شکر چې زه ښځه یم، ځکه د ګورئ تاسو په قرآن کې مریم لرئ. زما دپاره مریم د ټولو نه یعنی ښه مثال دی چې زه ویم چې آیا مریم پیغمبره نه وه د الله پاک، خو د خدای پاک د ټولو نه د زیات دغه لاندې راغلی وه. په کارونو کې په کم کار مې چې ډېر خوښېده، افتخار خو زه تر اوسه پورې د ویاړ د ما داسې کار نه دی کړی چې زه په وویاړمه، ډېر داسې فخر فروشي په وکړم او ویم چې زه یوازې
افغاني ټولنه کې ستاسو دومره بریاوې ډېرې څه دي چې باید هر څوک پ
نه زه فکر کړم چې دا موږ یو کم مشکلاتو نه ډکه ټولنه کې ژوند کړو، ځکه زما غوندې ښځې چې یو څه راوځي نو بیا وایي چې زه خو وګوره داسې تکړه یم. نو تکړه ډېره نه یم، خو خبره دا ده چې دغه ټولنه کې ډېرې کمې ښځې راوتلې دي. ما ته لږ څه یعنی زه په دې ګوتو شمار ویم یا کمو ښځو په جمع کې یم چې لا اقل خپل حق ترلاسه کولی شم. نو کله کله زه په دې ویاړم چې یوه د هغه ښځو نه یم چې که ومې کړی شو چې په افغاني ټولنه کې خپل حق ترلاسه
کړم. او چې مو ډېر زوروي،
جګړه مې ډېره زوروي، او د خلکو فقر مې ډېر زوروي، او د دې دا شی مې نشم زغملی کله چې یو انسان بل انسان ته وګورم چې محتاج دی.
او دا عملاً ډېر ټولنه کې
داسې په ټولنه کې ډېر زیات دی، او دا شی ما زوري.
خلکو لاسنیوی کوي بیا کله چې داس څه سره مخ کیږي؟
زه غواړم د یتیمانو سره ډېر زیات کار وکړم، ځکه او همدې دپاره ما
مالی مرستې کوي ورسره.
نه یوازې ما هغه ښه قسمت به نه یادو، ځکه هغه د خدای سره د یو بنده بد ښکاره کېږي. موږ ته خدای ډېر راکړي، موږ سره خدای ډېر لاس راکړی دی، نو زه به نه حسابوم. ولې زه کوشش کړم چې کار وکړم.
ډېره زیاته مهرباني ملالۍ شینواري چې زموږ سره د مخکښې ښځې په خپرونه کې وایي. خپرونې خوند
وکړ. اول خو تاسو نه مننه چې زه مخکښه الله دې د افغانستان هر ښځه مخکښه لري.
ډېره مننه ستاسو له حضور نه. درنو اوردونکو، له تاسو نه مننه. تاسو په افغاني ټولنه کې د ښځو ونډه او رول ته څه په کوم نظر ګورئ؟ 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته مو غږیز پیغام نه راته پرېږدئ. وړاندې په خپرونه کې د نیمې نړۍ خپرونه لرو، هغې کې هم د ښځو ونډه څېړو، خو د تنظیف ریاست له ښځینه کارکوونکو سره مسعوده نیازۍ غږېدلې. د دې خپرونه اورېدو ته مو راغب بولم.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې خوشاله ژوند ولرئ پیل کوو د دې ونې په خبرونه. په روانه خبرونه کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف د برخې د ښځینه کارکوونکو په کار او فعالیت خبرې کوو، او دا چې دغه میرمنې د سړکونو د پاکولو په جریان کې له کومو ستونزو سره مخ دي. خو راځئ لومړی به غوږ شو د ښځو په اړه د تېرې اونۍ ځینو مهمو پیښو ته چې همایون هیواد ورته کتنه کړې ده.
افغان معلول انجونو د باسکټبال نړیوالو سیالیو کې بریاوې خپلې کړې. د باسکټبال په نړیوال ټورنمنت کې افغان معلول انجونو درې پر لپسې بریاوې خپلې کړې. د افغانستان د پارا اولمپیک لوب مسؤل کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویلي چې د انجونو د پارا اولمپیک لوبډلې 8-0 پر وړاندې د انډونیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه راز د انجونو د پارا اولمپیک لوبډلې په خپله دوهمه سیالۍ کې 6-4 پر وړاندې او په خپله لومړۍ سیالۍ کې 5-6 پر وړاندې ټایلند ته هم ماته ورکړې وه. د پاکستان په ملتان کې پر یوې انجلۍ د جنسي تیری په غچ کې پر بل انجلۍ جنسي تیری شوی. د پاکستان د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې پر یوې 12 کلنې انجلۍ د جنسي تیری د انتقام په بدل کې پر بل 12 کلنې انجلۍ جنسي تیری شوی. د ملتان ښار د مظفر آباد سیمې د پولیسو امر ویلي د عمر ودان په نوم یو کس هغه مهال پر یوې 12 کلنې انجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغې له پټیو څخه واښه راټولول. ملک راشد نعیم ویلي تر دې پیښې وروسته د دواړو کورنیو مشرانو په خپل کلي کې جرګه او پریکړه وکړه چې د عمر ودان پر خور په جنسي تیری سره باید د دې پیښې غچ واخیستل شي. د ملتان پولیس ویلي د دې شورا 40 تنه غړي نیولې دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي حاجر ابوالفضل د زړهوري لوبغاړي نړیواله کلنۍ جایزه ترلاسه کړه. د جایزو دغه مراسم د امریکا په نیویارک ښار کې ترسره شول چې افغان ښځینه فوټبال لوبغاړي د 4 وروستیو کاندیدانو په قطار کې ګټون کې اعلان شوه. د دغه جایزې ګټلو لپاره له ټولې نړۍ لسګونه کسان نومند شوي وو چې افغان لوبغاړي ته د ورزش له لارې د ټولنیز بدلون د هڅو لپاره دغه جایزه ډالۍ شوه. حاجر ابوالفضل اوس مهال د افغانستان فوټبال ښځینه ملي لوبډلې د غړیتوب ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د ځوانانو سفیره او د ښځینه د فوټبال مسؤله ده چې د ورزش له لارې د افغانستان جنگ ځپلي ټولنیز بدلون په موخه ډېرې هڅې او منډې ترلاسه کړې دي.
قدرمنو اوریدونکو، په پخوا کلونو کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست ډیری کارکوونکي نارینه وو چې د ښار د واټونو، پارکونو او نورو ساحو پاکاري ورلغاړي وه. خو اوس د دغو نارینه کارکوونکو تر څنګ په لسګونو ښځینه داسې کارکوونکي هم په سړکونو او واټونو کې لیدل کېږي چې د دې ښار په تنظیف کې برخه اخلي.
بره بخیر تا 12 بجه کار میکنین، 12 تا 1 رخصتی میگیرین، 1 بجه پاس کارت را شروع میکنین تا 4 بجه.
د کابل ښار څلور می حوزې اړوند برکی څلور لارې راغلی يم. دلته د تنظیف ریاست ښځینه کارکوونکي لګیا دي لارې ګودري پاکوي او له سړکونو بوټي او خځلې ټولوي. دوی چې نارنجي جامې په تن او تور ټکري په سر دي، په لاسونو کې جاروګان دي، د سړکونو په پاکولو بوخت دي. د دوی په منځ کې ځوان انجونې، واده شوې ښځې او یو شمېر سپینسرې مېرمنې هم لیدل کېږي. نږدې درې میاشتې کېږي چې د کابل ښاروالۍ په نوښت او یوې خارجي موسسې په مرسته 100 مېرمنو ته د کابل ښار د ځینو ناحیو د پاکولو چارې سپارل شوې دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د مسؤلینو په وینا اوس مهال په ټول ښار کې د دغو ښځینه کارګرو شمېر نږدې 100 تنو ته رسېږي چې د کال تر پایه به دا شمېر 400 تنو ته لوړ شي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال انجینر نظیم ابراهیمی په وینا که څه هم په دې برخه کې د نارینه په پرتله د ښځو ګډون کم دی، خو دوی کوښښ کوي چې د کابل ښار په ټولو اړوندو ناحیو کې د ښځینه صفاکارانو شمېر زیات کړي.
یعنی سلورم او لسم ناحیه کې دي. یعنی یاد راتلونکي کال دپاره مونږ ټول مرکزي نواحي له عمومي سړکونه به ټول په بخش ولاړ سو طبقې ته به درکشي بخش ورکړ شي. د ټول د دې مجموعې معاش له 5500 افغانۍ تر 6500 افغانۍ پورې ده چې په دې کې ترانسپورت او نور موضوعات ټول شامل.
دغه میرمنې سر لدی چې د کار زمينه ورته برابر شوي خوشاله دي، خو ډېر ستونزې هم لري. د دوی لډل څخه یو هم میرمن عزیزه ده چې د نام نه لامل له بغلان څخه کابل ته کډه شوې ده. نو موري وايي بي وزلي دي ته مجبوره کړې چې د سړک په سر کار وکړي او خپل کورنۍ او ماشومان ته یو مړی روزي پیدا کړي.
از ولایت بغلان انا شش مامیشه
شپږ میاشتې کېږي له بغلان څخه کابل ته کډه شوې یو، بل کار روزګار نه لرم، مجبوره شوم دلته راغلم چې هم خپل هیواد ته خدمت وکړم او هم د ځان لپاره یو اندازه پیسې پیدا کړم. 15 اولادونه لرم، د کور ټول مسولیت زما په غاړه دی. کار کول هیڅ عیب نه دی، په دې شرایطو کې چې هیڅ کار نشته دغه هم غنیمت دی.
کار عیب نیست، مختد پیدا ول دې دور کار کم تر.
څلور ویشت کلنه صدف چې د څلور ماشومان مور د وای یو نیم کال کېږي چې میړه مې یوازې پریښي، موبل واده کړی دی. ډیره په کار پسې وګرځیدم، بلاخره مې دغه کار پیدا کړ. خو دا چې یو څو پیسې ګټم او ماشومان مې ساتم ډیره خوشاله یم.
کار مو خزولې کفدست مو از ما خوش هستیم کده.
زه ډیره خوشاله یم چې دا دنده مې پیدا کړې او د خپل څلور ماشومان نفقه برابروم. یو نیم کال کېږي چې خاون مې بل واده کړی او زه یې یوازې پریښي. ډیر کار کوم، هوا ډیره ګرمه ده، فشار مې هم تل ټیټ وي. ډیر وخت کار پسې ګرځیدم، بلاخره مې د تنظیف په برخه کې دغه کار پیدا کړ. اوس چې ماش لرم ډیره خوشاله یم. کله چې سړکونه جارو کوم داسې فکر کوم چې خپل کور مې دی، او چې ماش واخلم بیا نو د خوښۍ احساس کوم چې کولی شم ماشومانو ته مې یوه مړۍ حلاله روزي پیدا کړم.
مقدار از کارم خوش هستم، کمی تفلای ممنو نو میتم.
د دوی په منځ کې یوې میرمنې د نهو میاشتو حمل هم درلود، خو بیا هم راغلی وه، کاری کاوه او په ورځ کې 2 کیلومتره لار وهله. زه د نهو میاشتو حمل لرم، میړه مې سپین ګیری دی، کار نشي کولی، مجبور یم کار وکړم. د کور کرایه، د ماشومانو د ښوونځي خرڅ او د کور ټول لګښتونه زما په غاړه دي. کله کله مې ملا او پښې ډېر درد کوي او زوف را باندې راځي. کار می ډیر سخت دی، ډیر پیاده روی کوم، سهار او بجې له باغ بالا حرکت کوم، تر برکی پوری سړکونه جارو کوم. سرلدی چې دا میرمنې خوشاله بریخي چې یو کار لري او کولای شي خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، خو له دغو خبرو سره سره دا کار دومره اسانه هم نه دی. هر ورځ 2 ساعته د سړکونو جارو کول، پلی مزل، دوړې خاورې چې دوی له ډول ډول تنفسي ناروغیو سره مخ کولای شي. رویا چې جارو یې په لاس او سړک جارو کاوه، له شاوخوا د سړک ګردونه پورته کېدل، ویلې وطن په موږ حق لري، کله چې خپل کور پاک ساتو بهر چاپیریال هم باید پاک وي. خو د نوموړې په وینا دا کار دومره اسانه هم نه دی. میړه مې کراچۍ چلوي، کار یې دومره ښه نه دی. بیا ما هم وغوښتل چې یو کار وکړم او د کور د اقتصاد په وده کې برخه واخلم. او بل دا چې وطن هم په موږ حق لري، کله چې خپل کور پاک ساتو بهر چاپیریال هم باید پاک وي. دا چې ښځې نظر نارینه و ته ښه او پاک کار کوي، او سړکونه ډیر پاک شوي، دا کار دومره اسانه هم نه ده. دوړې خاورې، د خلکو خبرې او مزاحمتونه، خو ښځې همت کوي، راځي کار کوي او د ځان او کورنۍ لپاره پیسې ګټي.
کار اسان هم نیست، مګر خانمو غیرت داره کار میکنه.
د ښار په واټونو کې د ښاروالۍ ښځینه کارکوونکي له سهاره تر مازیګره کار کوي، ثابت معاش اخلي او نور خدمات لکه د غرمې ډوډۍ، موټر، صحي خدمات او نور نه لري. دوی وایي حتی اوبه هم په بیه اخلي. موږ دا موضوع د څلورمې ناحیې د تنظیف لغړی سید رحمت الله سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و
چې مونږ دوه ګروپ دي، یو ګروپ دی یو ان ابیتات دی چې 10 نفر دی، او بل دی د خپل دنایي دی، دنایي دی او 8 نفر دی. ماشونه چې دی یو ان ابیتات دالانی مشور کې 130 دی، او دنایي چې دی د تنظیف دی 6000 افغانۍ مشور. خو دا سوالتون ست دی، کله چې خدای نه خواسته یو مریض شي، کوم ستونزې راپېښ شي، د نایي ترازی لامر نه اجازه اخلي. د هغه څوک چې د نایي نږدې دی، هغه څوک هغه نفر نشي چې د هغه نایي کې دی. په دې خاطر چې د ترانسپورټیشن نه لري، ماش هم کم دی، نشي کولی چې دغه کار پیش ورسي.
دغه میرمنې د کار په جریان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ځینو نارینه و لخوا ځورول کېږي هم، او وایي چې موټروانان او ځینې عام خلک دوی ته کنځلې کوي او بد ورد ورته وایي. په دې اړه د میرمن نورزیا او صدف خبرو ته غوږ شئ.
تدید میکنه یګم تیز شمک میزنه یګم تیز.
کله چې سړکونه جارو کوم ځینې خلک مزاحمت کوي، بدې خبرې او ځینې آن اشارې هم کوي. موټر دروي. څو ورځې وړاندې د هندوانو یو موټروان زما یوه همکاره په هندوانې وویشته، خدای وساتله خوب نشوه. کله کله مې زړه ډېر تنګ شي، وایم دا کار پرېږدم، خو بیا مې همکاران راته ډاډګیری نه راکوي چې خیر دی، حوصله وکړه، چاره نشته. البته ټول خلک داسې نه دي، ځینې له موږ څخه ډېره مننه کوي چې ښار پاکوو. دا د یوې یا دوو ورځو کار نه دی، مجبور ده هر څه وزغمو.
کار یک روز دو روز نه زیاد، چی بگوی آدم؟ من هر کس میبینم میگه زن جوان هستی.
ما چه هر چو گوری را توایی زوان خزهی، ولی دلتا کار کبی کرار دی کور که کی کینا یا را توایی رازال ما سرواده وکلا. پا دی خبرو دی رخا پکیگم، خو کوخخ کوم چې د داډول خبرو پر وړاندې ځان تیر باسم او خپل کار وکړم. خو کله چې مې ډیره په تنګ کړي، زړه مې غواړي په جارو یې ووهم. بیا وایم بده خبره ده، خلک به څه وایي. موږ په دومره سختۍ کار کوو، زحمت باسو، خو یو شمېر نارینه راځي موږ ځوروي. له دا ډول پیښو سره هره ورځ مخ یم.
کار یک روزه او دو روزه نیست که بگیم، برو یک روزه بود که اگپ شزته.
دا چې د تنظیف ریاست د دغو ستونزو د هوارولو لپاره څه کړي، دا پوښتنه مو له ښاغلي ابراهیم وکړه. نوموړی وایي دوی کوښښ کوي چې په دې برخه کې جدي تدابیر ونیسي، او د دا ډول پیښو د مخنیوي په خاطر ځوان نجونې به په داخلي دفترونو او د پاخه عمر میرمنې به په سړکونو کار کوي.
خو د دې نه وروسته به ټول د طبقه چې په بخش جوړ کړی شي د استقامي یې له معمولا باید محسن طبقه مون کوشش کوو چې استقام کړو، او د ځوانانو باید په داخل مدت ایالت
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لاس پرم خوشاله اوسئ.